د اجرایه ریاست لومړی مرستیال ښځو او نارینه وو ته د هغوی د شرعي حقونو په اړه د پوهاوي پر ورکولو ټینګار وکړ او ویل چې د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره باید په دې برخه کې زیات کار وشي. له بلې خوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند وایي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د هغوی د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې په پوهنتونونو او نورو اکاډیمیکو برخو کې د ښځو د ګډون د زیاتېدو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمېر برخو کې عملي ګامونه هم پورته کړي دي. اغلې مومند چې دغې غونډې ته وینا کوله وویل،
در مجموع موسل 1390
په ټوله کې موږ له 1399 کال راهیسې بریالي شوي یو چې 1350 ښځې د مرکز ولایتونو په پوهنتونونو کې په اکاډمیکو او اداري برخو کې جذبې کړو. دغه راز 250 خویندې مو د دکتورا او ماسترۍ په کچه په بورسونو کې نیولې دي چې دا ټول د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو د رول د لوړېدو ښکارندوی کوي.
در حوزه تحصیلات عالی را نشان میدهد.
په همدې حال کې د ښځو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د مرکز او زونونو په کچه د ښځو د پیاوړتیا او د هغوی د حقونو په اړه د پوهاوي لپاره علمي سمپوزیمونه جوړ کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وویل،
په دې برنامه کې
له یو شمېر رهبرو ښځو څخه بلنه کېږي تر څو د ښځو له وزارت سره په ګډه په لرې پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت څېړنه وکړي، انکشافي پلانونه ورته جوړ او تطبیق کړي. دا ښځې او رهبران د موډل په توګه ولایتي ښځو ته معرفي شوي او له هغوی سره د خبرو شرایط برابرېږي.
دلبر نظری دغه راز وویل چې د ښځو لپاره د دغه وزارت 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې هم کار وروستي پړاو ته رسیدلی او زیاته کړه چې دغه پلان په تصویب او عملی کېدو سره به د افغانو ښځو په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د ښځو چارو وزیر له افغان حکومت څخه وغوښتل چې دغه پلان د عملی کولو لپاره بودیجه ځانګړې او په دې برخه کې د ښځو چارو له وزارت سره مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اقتصادي وده ته په کتنې په افغانستان کې د نفوسو چټکې ودې اقتصاد پوهان اندېښمن کړي دي او وایي چې که چیرې لازم اقدامات ونه شي دا هیواد به له ډېرو نورو ستونزو سره مخ شي. په اکلی پامو کې د اکرام شینواري رپورټ ده.
په افغانستان کې د روغتیا او ډیموګرافۍ په هکله یو نوې سروې ښیي چې په دغه هیواد کې هر ښځه په منځني ډول 15.3 ماشومان زیږي، چې دا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د نفوسو چټکه وده هم څرګندوي. د افغانستان د مرکزي احصایې او عامې روغتیا وزارت د دغې سروې له مخې چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپره شوه، په اروزګان او نورستان ولایتونو کې ښځې د نورو ولایتونو د ښځو پرتله زیات ماشومان زیږي. په افغانستان کې اقتصادي ودې ته په کتلې د نفوسو چټکې ودې اقتصاد پوهان اندېښمن کړي دي. اوس د افغانستان د نفوسو د ودې کچه 2.03% ده، چې د مرکزي احصایې د مرستیال عبدالحسیب محیط په وینا په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې سره یو ځای وده مومي. د مرکزي احصایې مرستیال عبدالحسیب محیط امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د نفوسو د ودې کچه د ښارونو او کلیوالو سیمو ترمنځ هم فرق لري.
در خود شهر کابل
داره بالاتر از 3% خاغلی موهی دویل د کابل په خار کې د نفوسو د ودې کچه د 3% لوړه ده. په داس کال کې چې زموږ په کلیوالو سیمو کې د نفوسو د ودې کچه 1.5% ته رسیږي، عبدالحسیب موهی دوی چې تر هغه چې د نفوسو د ودې فیصدي د اقتصادي ودې له فیصدي څخه پورته نه وي نو ډېرې ستونزې نه راولاړي، خو که د اقتصادي ودې کچه د نفوسو له کچې ښکته وي نو بیا ډېره ستونزمنه خبره ده.
اگر به این سرعت رشد کنه نفوس
خاغلی محیط ویل که په همدې چټکۍ سره د نفوسو وده دوام عمومي نو راتلونکي دېرش او یا 50 کلونه وروسته به افغانستان د ډېرو جدي ستونزو سره مخ شي، او دا د دې له کبله چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د نفوسو چټکه وده دغه هیواد لپاره یو جدي ستونزه ګڼي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیاهون امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نفوسو د ودې مسله د هر هیواد په اقتصاد او ټولنیزو حالاتو پورې اړه لري. دین سه هویل چې په افغانستان کې تر 2% پورې د نفوسو وده تحمل وړ ده، خو کله دغه اندازې پورته ځي نو بیا یې کابو کول اسان نه دي.
باور مې مې است چې رشد نفوس در افغانستان عامل عقبمانی عامل
خغلی سه هویل زه په دې باور يم چې په افغانستان کې د نفوسو وده د وروسته پاتې کېدو، لوږې او په نه برابر ډول د عوایدو د ویشلو عامل دی. کورنیو باندې د فشار د زیاتېدو او هغه کورنۍ چې په کلو او ښارونو کې په ډېرو ستونزو خپل ژوند تېروي هغوی د اقتصادي ستونزو سره مخ کوي. ښاغلی سیاهون وایي چې په افغانستان کې د میندو د زیږون پر وخت د ماشومانو د مړینې کچه هم زیاته ده، چې دا هم د نفوسو د ډېر زیاتېدو مخه نیسي. په کابل کې په نننۍ خپره شوې سروې کې هم ویل شوي چې په افغانستان کې په هرو زرو نو زیږېدلو ماشومانو کې 2 تنه خپل ژوند له لاسه ورکوي. همداشان دغه سروې وایي چې په هرو زرو ماشومانو کې 15 د 15 کلن کلن عمر ته رسیدلو وړاندې مري. په سروې کې د میندو په اړه ویل شوي چې اوس هم په افغانستان کې په هرو سلو زرو میندو کې نږدې 1500 د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د عامې روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز د میندو او ماشومانو د مړینې په اړه په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې دغه سروې د پایلو سره دی موافق نه دی او ټینګار یې وکړ چې په کار دي چې د دغه شمېرونو په اړه د دقت څخه کار واخیستل شي. په افغانستان کې په ښارونو کې د کلیوالو سیمو پرتله د نفوسو د ودې یو علت په ښارونو کې روغتیایي اسانتیاو ته د میندو لاسرسی ښودل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې 95% میندې تر ولادت وړاندې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د وینا له مخې اوس په افغانستان کې 80% خلک لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې بل کال ته به په افغانستان کې له 300 زیات نور روغتیایي مرکزونه جوړ شي چې ورسره به روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسی کچه 50% ته لوړه شي.
د آشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیوی وړاندې کوي.
د عبدالهادي هادي د شعر سرلیک دی. مرگ لاس می نیسا زندگی سرا پتن یما مرگ لاس می نیسا زندگی سرا پتن یما ستوری رانا غواری ستوری رانا غواری لسڑگی سرا پتن یما مرگ لاس می نیسا زندگی سرا پتن یما ستوری رانا غواری لسڑگی سرا پتن یما خپل غزل ولیکم تعبیر یې بشر واړوي خپل غزل ولیکم تعبیر یې بشر واړوي عزت خلاصې د ملاګي سرا پتنګ یما زړه مې په دې دوه ګامه دنیا کې پچاو دل دې زړه مې په دې دوه ګامه دنیا کې پچاو دل دې ارت فضا غواړم ارت فضا غواړم بندگی سرا پتن یما بیخته مې ځنګلونو لویو غرونو اغې کې ونیسئ بیخته مې ځنګلونو لویو غرونو اغې کې ونیسئ خاک د نفرت د اور لوګي سرا پتن یما بیرته مې زنګونو لویو غرونو غیږ ونیسئ، خار کې د نفرت د اور لوګي سره پتنګ یما. زه د مرګ او ژوند تر منځه برید باندې ولاړ یما. زه د مرګ او ژوند تر منځه برید باندې ولاړ یما. ژوند سره پتنګ یما، مرګی سره پتنګ یما. څه شو زمونږ د کلي سپین پټکی ملا قربان یشم. څه شو زمونږ د کلي سپین پټکی ملا قربان یشم. کرکې راکې ویشي تور لونګي سره پتنګ یما. او تا تغی گدر کی، تا تغی گدر کی حادی تا بخنجر اووی. تا تغی گدر کی حادی تا بخنجر اووی. سخت زمانی لدرنگی سرا پتنګ یما. سخت زمانی لادرنگی سرا پتنګ یما.
قدر مناور اوریدونکو، د نن شپې ادبی دیری اوریدو ته ستړي مشي. خوشاله يم چې بیا هم د ونې د بلې ادبی خبرونې سره ستاسو په درانه حضور کې. قدر مناوریدونکو، د نن شپې ادبی خبرونه د عبدالهادي هادي ورستۍ شیری ټولګې اخ چلنډې فاصله وای. همدغه کتاب معرفت او منصفانګ دی، یعنی د عبدالهادي هادي کتاب او د شیرونو تا ځانګړې شوی. قرار ده چې خپل قدرمن عبدالهادي هادي را سره په خبرونه کې، خو زه نه پوهیږم چې ولې لا هم ځواب نه دی راکړی چې باید په خبرونه کې را سره خپل ګډون کړی وي. ځینې پوښتنې وي د دوی د شیری سبک په اړه چې باید خپل ځواب کړی وي. په هر حال په کتاب کې دومره بلا خبرې دي چې کېدای شي چې ورځې ورځې پې سړی وغږیږي. نو راتلونکي ته به هیله لرو که خپله عبدالهادي هادي هم را سره میلمه شي. اوس به د څو لیکوالانو تبصرې د عبدالهادي هادي د دغه کتاب چې اخ چې لنډې فاصلې وي او وروستۍ تازه له چاپ راوتلې ټولګه ده، په دې به د نورو لیکوالانو نظر او د عبدالهادي هادي په شاعرۍ چې دوی کومه تبصره کړې ده، د نورو شعرونو په پرتله یې دغه شعرونو ته کوم نظر کړی دی، دا به په ګډه واورو. په پیل کې غواړم چې د اکبر کارګر د قدرمن لیکوال یوه تبصره چې د عبدالهادي هادي په شعرونو یې کړې، یوه کره کتنه یې کړې ده، هغه به تاسو ته واورو. بیا به وروسته د نورو لیکوالانو تبصرې او نظرونه هم د عبدالهادي هادي د شاعری باکله چې په دغه وروستۍ ټولګه کې کړي، نو په هغې به هم تاسو ته د دوی نظرونه واورو. راځئ په پیل کې اخ چې لنډې فاصلې وای د اکبر کارګر نظر اورو. اخ چې لنډې فاصلې وای. اخ چې لنډې فاصلې وای. خو فاصلې لنډې نه دي. د چمګاون کوڅې د خاپوړو ځایونه هلته چې به مو پخه نیولې او ملګري به مو د خوسکي په لوبه کې ټیل وهل لرې پاتې دي.
هلته چې به مو ډبره غورځولې لرې پاتې دي، هلته چې به مو د مچیو چپونه راپارول نشته دی او هر څه نشته دی. د انځر د ونو د پاڼو خوب بوی هم نشته، د سنځلو د ونو خوب بوی هم نشته، په ببرو پلو سوزنده سیزون کې بوټي هم نشته چې د جوګو پایڅو لاروي وسیزي. په شودیارو او کروندو کې د ګاونډي مالونه نه څري، او د ښوونځي زنګ هم نشته چې سرښوونکی راشي او په لاین ودرېږي او د ښو بدو نصیحت راوکړي. نو د ټولو ښکارندو ته اوس واټنونه لږ نه دي. دنیا به وړه شوي خو موږ څومره لرې گذار کړو؟ موږ لرې وغورځولو چې هادي همدې ته وهڅوو چې شعر وي، او د شعر لپاره له نستالژیا نه ډک نوم غوره کړي او ووایي کاشکې لنډې فاصلې وای. فاصلې لنډې نه دي، اوږدې دي. د ځمکې یو سر او بل سر دی، نو ځکه یې زموږ شاعر ستړی کړی دی. ستړی شاعر وایي بلاډی رتنهایی مې کړله تیرا، بلاډی رتنهایی مې کړل تیرا، اوس د ګل مخ د کتلو پریمانی ده. لکه راشه سات می ټول پټی کړلی، لکه راشه سات می ټول پټی کړلی، د سکړو کو د شاوتالو پریمانی ده. عجیب وقت شو خار لخو خلکو نتشته، عجیب وقت شو خار لخو خلکو نتشته، هر خواتا ده ارجلو پریمانی ده. هادی یخی شلومبی شومه غزل لیکی، هادی یخی شلومبی شومه غزل لیکی، ستا په خوا کې د بوتلو پریمانی ده. له هیواده لریوالی، د ملګرو لریوالی، د دوستانو پردیوالی او نورو ډیرو خبرو د هادي شعر ته لاره کړې ده. د هغه روح او روان په خپلو پنجو کې اخیستې ده. د غربت درد او د بې وطنۍ درد د هغه په روان کې د خپل کلیوال ژوند پیښې او شیبې راژوندۍ کوي. د هغه د شعر په بارخوګانو کینی او سرخی ورکوي. لکه خوراشه سر می ټول پټی کړلی، لکه خوراشه سر می ټول پټی کړلی، د سکړو کو د شوتلو پریمانی ده. د هغه د شعر سکړک او شوتل کوم واقعي او رښتینی کلمه نه ده، بلکې سمبول او نښانه ده د ساده ژوندانه، د کلیوال ژوندانه، د هیوادني ژوندانه سمبولونه دي. سخت د ژوند لمات لوبه ستړیم، سخت د ژوند لمات لوبه ستړیم، نور لدی میراته لوبه ستړیم، نور دې نو لخلینا زهر نتقم، نور دې نو لخلینا زهر نتقم، خدای چې لدی پاتې لو استړیم، څنګه دې د خلکو د خبرو کړم، څنګه دې د خلکو د خبرو کړم، سال دې پساتې لو وی استړیم. غربت لستریان دکتی ده هیوات پچا پیریال کی ده پلو خاپور پچا مگاوان او پل کلی او کچا کی ده مارک او فنا مفهوم لیری بریخی ده همونو اوان دیخنا جوگا خوی خود ده پل زان پا باب لا تصور نوی خو پا پردی وطن کی پا پردی او ناشنا چاپیریال کی دا تصور لا پسی قوی گی. دا حدی ستریال روزگانه دا دا حقا لخنده دا کخلا دا توکو او ملاندو نا مالا مالا چیرا دا دیورنه دا چی ستریا ووینی خو دا حقا ستریا هم دا حقا شیر او غزل تا لارکی او په شیر کې د ستړیا لړۍ راکوزی او کلنوی او یادا چې قربت د حاجی په ژبه خبرې کوي او وایي دک خار که تنهایی ده، غریبی ده، زندگی ده، دک خار که تنهایی ده، غریبی ده، زندگی ده، ستریا ده، شور ما شور ده، بی خوبی ده، زندگی ده، دک خار که تنهایی ده، غریبی ده، زندگی ده، ستریا دا شور ما شور ده، بی خوبی ده، زندگی ده، شرمیگونه شرمیگونه خوشحالیو چه ساباس و جوندیو دخپل وجود بخپلا قصابی ده، زندگی ده، دشوان او مرگ پر پولمه لحر ساکه تیه، دشوان او مرگ پر پولمه لحر ساکه تیه، را پا دا هم دا پانا گلابی دا، زندگی دا، دتا دا خوگو شندو ترنم بوی نور د تا د خوګو شوندو ترنم بوی نور چوی، نغمه دی وخکلی، نغمه دی وخکلی، اروپا ویدا، زندگی دا، پسر کی دهادی د سپین ډکو پروا پسر کی دهادی د سپینو ډکو پروا مکړه، جذبه د عشق پاتې حسابی ده، زندگی ده، ناملموس دردونه او کړهونه لسان سره لري. غربت د غریب او بې وطنه انسان ستونه تل ډډ ساتي. یوازیتوب او برزخي ژوند انسان ته تل په ګوښوالي او یوازیتوب کې ساتي. ټټر پړسیږي، سترګې نم کوي، د وطن یاران یاد ته راځي او ذهن په درو او ورشوګانو له سمندرونو آخوا غرونو او رغونو ګرځي. هادي چې شاعر دی د هېواد لپاره ورسره هیلې او امیدونه وو. د وطن په یاد ورته یوازې له تصاویرو او ذهني انځورو سره مشغولیږي. یوه ونه سمندر او ستا یادونه مې یاران دي. یوه ونه سمندر او ستا یادونه مې یاران دي. نور څه نشتا، نور څه نشتا، تنهایی او ماښامونه مې یاران دي. لساره تر بیگامې پر خپل زړه زخمونه شوارم، لساره تر بیگامې پر خپل زړه زخمونه شوارم. خپل زخمی زخمی وجود او پر هرونه مې یاران دي. لنډه دا چې د هادي فکر د هېواد او تیرو یادونو د ماشومتوب او د زلمیتوب د یادونو د یارانو او دوستانو سره د بنډار فکر دی چې د هغه د شعر جسامت او کالبوت یې جوړ کړی. او هادي پکې خپله سا او نفس ورځای کړی. نن می کابل جان اندیښنه درته بیا ډیره ده. نن می کابل جان اندیښنه درته بیا ډیره ده. ناسته د پر ګل وجود د کومې بلا ویره ده. بیا د کوم ابلیس د قساوت په اور کې سوځېده. بیا د کوم ابلیس د قساوت په اور کې سوځېده. لیکه د سرو وینو او لمبو درنه چاپېره ده. څومره بې مانا یم، مانا مې په کابل کې ده. څومره بې مانا یم، مانا مې په کابل کې ده. خدایا خدایا کابل وساتی چې سامه په کابل کې ده. څنګه په دې شنه وطن کې شنه خوبونه وکړم، څنګه په دې شنه وطن کې شنه خوبونه وکړم. مور مې په کابل کې او دنیا مې په کابل کې ده.
ګرانو اوریدونکو مننه چې خپل خبرونه اوري. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې وویل او تاسو اوریدل، د نن شپې ادبي خبرونه د عبدالهادي هادي د نوې شیری ټولګې اخ چې لنډه فاصله و منځپانګې ته د شاعرۍ ته او د کتاب منځپانګې معرفت ته ځانګړې شوې ده. تاسو د اکبر کارګر تبصره واوریدله چې اخ چې لنډه فاصله وای په کتاب لیکلې وه، البته د کتاب په منځپانګې لیکلې وه او د شاعر په شاعرانه طبیعت پکې تبصره کړې وه. پروفیسر عبدالخالق رشید هم د کتاب د لیکوال د شیری طبع او د کتاب په اړه لیکي. وی عبدالهادی هادی په پښتو معاصر شعر کې په اوچتو ګامونو او هسکه غاړه په هغه پله او سبک روان شاعر دی چې مخکخه لایق او ملاته ورده غاړه ده. مانا دا چې نور ټول پر دوی پسې روان دي، ځکه چې دا په پښتو شیری بهیر کې یوازې نه نوښتي سبک دی چې د دغه شعر له طبیعت سره ځان په یو شانه کې ښودلی شي، چې له زاړه فورم او سبک سره د شکل او مانا په لحاظ توپیر لري. ځکه نو تر اوسه په سلګونو شاعرانو پکې هستونې کړي او پښتو معاصر شعر یې په دغه سبک پاللی او پنځولی دی، او دا د ادبي تیوري له مخې په پراخه معنا زمنګ د معاصر حماسي سبک بللی شو. زه په اور کې پاتې شوم او ته قسمت راوستې، زه په اور کې پاتې شوم او ته قسمت راوستې، یاره د جګړې هغه شیبه به دې په یاد نه وي. اوس چې هادي مات ګورې په زړه کې به دې څه ګرځي، اوس چې هادي مات ګورې په زړه کې به دې څه ګرځي، زمنګ د خوږې مینې افسانه به دې په یاد نیوی. پروفیسر خالق رشید لیکي کچیر مونږ اخ چې لنډ فاصله وای د هادي له تیرې شاعرۍ سره پرتله کو، هلته باید یو ټکی په پام کې ونیسو، او هغه دا چې هادي په دغه اثر سره ځان داسې ښکاري چې نور نو د خپل شیری ژوند یو بل پړاو ته ورداخل شوی دی، چې د د شیر مینوال د یوې پرتلې له مخې له ورایه ورباندې پوهیږي او د ده هم باید ورته پام وي. برسیره پر دې اخ چې لنډې فاصلې وای په دې کتاب کې د نا استوګنو شپو او ورځو سیوری خپل پراخ ټکر له خپل ټولو ستونزو سره د دغه شیر په وزرو باندې غوړولی دی، او دا هغه څپه ده چې د اثر له سرلیکه ځان پیلوي او د ټول شیری اثر په دغه او هغه خوا خپل رنګونه او فریادونه لري. لکه دغه بیلګه، زړه مې مات دی، 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 څه چې پاتې هغه ستا د سر خیرات دی. ستا د سترګو د جوړه کوترو زاله، ستا د سترګو د جوړه کوترو زاله، کوم کافر وشتلې زما د زړه جومات دی.
لک می پریک ده چه پلی چو ده سر کی دم لک می پریک ده چه پلی چو ده سر کی دم جوان خواهست هم دل مر پری و تو ساد ده هرش پم گل وطن پخوب که گورم هرش پم گل وطن پخوب که گورم ننگ ده هار ده کند هار ده که هرات ده خلق وای خلق بوای چه هادی پمزو سر ده خلق بوای چه هادی پمزو سر ده تا وطن را تا سر اور دا وطن را تا سر اور دا خدای پزاد ده شاعر او لیکوال علم گل سحر د عبدالهادی هادی د شیرونو پاکلا اخ چه لند فاصله وای د مجموعی پاکلا البته هغه شیرونه چې په دې مجموعه کې دي داسې تبصره پکې کړی ده عبدالهادی هادی زمونږ د وخت نازک خیال شاعر ده د شعر ژبه ساده خوږه او ډیره هنری ده هغه د شیر موسیقی ته ډیره پاملرنه کوي کلمات په ډیر غور سره انتخابوي ټول عمر مې یاد نشي چې چا د نازولې یم ټول عمر مې یاد نشي چې چا د نازولې یم سترګو کې مې ساته هم د خاطراته دیره ده گوره حسنه چه ده هادی پر تنه چیر ووزه گوره حسنه چه ده هادی پر تنه تیر ووزه زده که واشلم زده که واشلم یوه ندره ده دیره ده را پیادی اندیخنا دی را سردا را پیادی اندیخنا دی را سردا زما هم تبدا زما هم تبدا توفه دی را سردا نور مشپی دزلل کورا پواتو دی نور مشپی دزلل کورا پواتو دی شکر شکر مخ دیوه دی را سره ده د عبدالهادی هادی شیرونه لخکلو انزورونو مال عمل دی
نوموړی په خپل شعر کې انځورونو ته ډیره توجه کوي، په دقت له ورځني ژوند را اخلي. د هغه په شعرونو کې له ښکلو انځورونو سره مخ کیږو چې د دې شعر ته لا ښکلا وربخلې ده. قدرمنو اوریدونکو، د عبدالهادي هادي په شعرونو لیکل شوی تبصرې اوږدې او ډیرې ډیرو مهمو موضوعاتو ته پکې اشاره هم شوې ده، خو زه یې د وخت په پام کې نیولو سره تاسو ته لنډې تبصرې را اخلم. شاعر عارف خزان هم د عبدالهادي هادي په شعرونو لیکنه کړې ده، تبصره یې کړې ده، خو زه یوه برخه تاسو سره اخلم. دی لیکي وی: هادي صاحب یو با مسؤلیته او د خپل وخت او زمانې په تودو سړو پو او خبر شاعر دی. هغه د ځینو شاعرانو په ډول یوازې قافیې او ردیفونه یو د بل سره نه کتاري او نه هم د تورو او کلمو سره لوبې کوي. هغه د خپل چاپیریال د هغو بدو پیښو او ترخو ناخوالو روښانه او روڼ انځور دا خلک او دا ښار تر سرلیک لاندې په دې ډول زموږ مخې ته ږدي. مالدار خلک به ډېر وي، سړي کم دي په دې ښار کې. مالدار خلق با دیر وی سڑی کم دی پا دی خار کے، ذرا عقل نشتا ذرا عقل نشتا دس ہم دی پا دی خار کے. د پندو کتابونو او وی پانو شا تا پٹوی د پندو کتابونو او وی پانو شاته پټوی په خدای له جهل چوی په خدای له جهل چوی چم په چم دی په دې خار کې. د ګیر غم نشتا د ګیر غم نشتا په فتنو سره اخته ای پر تو خود یو تو خو د دجال بچی سم دم دی په دې خار کې. مازی ده ورنه ورکه او له حاله دی په تیخته مازی ده ورنه ورکه او له حاله دی په تیخته بی مینې لکه ملی یو رقم دی په دې خار کې. شاعر او لیکوال گل رحمان رحمانی به دسته لیکی، البته د عبدالهادي هادي په شعرونه دسته تبصره لیکلې ده. د هادي د شعر مزل محور غزل دی او د غزل پر ټولو معیارونو او ځانګړتیاو پوره غزلونه یې د شاعرۍ د پاموړ برخه ده. خوسپین او آزاد شیرونه هم ځکه د ځانګړې یادونې وړ دي چې نوموړي پر کلمو انځورونو او خیالونو برلاسه دی. د تازه چاپ شوی ټولګي یعنی اخ چې لنډې فاصلې وای په حق لیکي چې کله چې د حادثه د دې ټولګي د چاپ تابعه وکړه او له ګل رحمان رحماني لیکي چې د دوی سره یې مشوره کړې ده نو د رحماني صاحب لومړنۍ پوښتنه د ټولګي د دوم د نوم په اکلوا حادثه پرته په ځواب کې لیکلی چې اخ چې لنډې فاصلې وای نو وروسته تر هغې دوی فکر کړی چې همدا د دې ټولګې نوم دی ګل رحمان رحماني لیکي چې د هادي اخ سخت ودردولم په پردیسۍ کې ستړی ستومانه هادي را یاد شو نوموړی دا د اوږد مهال لپاره په پېښور او کابل کې د ادبي بهیرونو فعال او د سر سړی و غونډې او بنډارونه به پرې تاوده وو خو له تیرو څو کلونو راهیسې له اوو غرونو وراخوا د استرالیا په سیدني کې له خپلې کورنۍ سره د کډوالۍ شپې ورځې تیری قدرمونه اوریدونکو د نن شپې ادبي ډیره چې د عبدالهادي هادي وروستۍ شیری ټولګې ته ځانګړې شوې اخ چې لنډې فاصلې وای او همدارنګه د هغو شاعرانو او لیکوالانو تبصرو ده چې په همدې مجموعې کړې وه نو په همدې ځای پای ته ورسېده تر راتلونکي الله مرشه I'm gonna do it.